السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د تله یا میزان شپاړسمه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له اتمې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د یو شمیر کاندیدانو تر سخت فشار لاندې ده، او د امریکا د کانګرس د دواړو خونو مشرانو د سوریه له شمال ختیځ څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه غندلې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرلیکونه: په جلال آباد کې په پرونۍ 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. د سرپل امنیتي چارواکي وایي د طالبانو هغه سر ګروپ یې وژلی دی چې په انتخاباتو کې د ګډونوالو ګوتې یې پرې کولې. او کرملن د اف بی آی پر هغه اقدام سخت انتقاد کړی چې په نیویارک کې د روسیې د پارلمان له یوې غړې څخه پوښتنې کړي دي. بشپړ خبرونه: په جلال آباد کې په پرونۍ 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. سیمه ییز چارواکي وایي دا پیښه پرون دوشنبه هغه مهال وشوه چې په یو ورکشا کې ځای پر ځای شوی بم د افغان پوځیانو بس ته څیرمه وچاودید. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې له 150 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په ننګرهار ولایت کې طالبان او داعش دواړه فعال دي. ارګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پیښه په کلکه غندلې. په خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله ویل شوي دي چې دا کار د بشریت پر ضد یو جنایت دی. د سرپل چارواکي وایي د طالبانو هغه سر ګروپ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې پرې کولې. د سرپل د پولیسو ویان نوراغا فیضي پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل د قاری ناصر په نوم د سر ګروپ د سنچرک ولسوالۍ په توپخاني سیمه کې یو کمربند جوړ کړی و، څو هم په انتخاباتو کې رای ورکوونکي وپیژني او هم له خلکو پیسې واخلي. فیضي زیاته کړه چې د پولیسو په عملیاتو کې نوموړی وژل شوی او دوه تنه وسلوالي ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه اوه ملکی وګړي چې طالبانو په فراه ولایت کې تښتولي وو د یکشنبې ورځې په ماښام خوشي شوي دي. د فراه د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
خوشبختانه به اساس سعی و تلاش و کار و پرادیفی پرسونل قهرمان پلیس ولسوالی پرچمن ولایت فراه، ای افراد از چنگ طالبان جنایتکار آزاد گردیده.
ښاغلی محب زیاته کړه چې د دې کسانو په خوشي کېدو کې خلکو هم همکاري کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم پر خپله ویب پاڼه د خوشي شویو کسانو له قوله لیکلي دي چې وایي طالبانو ځورولي دي او ناسم چلند یې ورسره کړی. ازادۍ راډیو خبرونه اورئ: د عراق ولسمشر برهم صالح په خپل هیواد کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د ملي مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې. د عراق د حکومت پر ضد په مظاهرو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې له سلو زیات کسان ووژل شول. د دې مظاهرو لمن وروسته عمدتاً شیعه میشتو جنوبي سیمو ته هم وغځېده. صالح پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل پر معترضانو او امنیتي ځواکونو برید کوونکي د خلکو دښمنان دي. د ده له وینا څو ساعته مخکې د عراق پوځ ومنله چې د یکشنبې په ماښام د بغداد په ختیځ کې د مظاهرهچیانو پر ضد له ډېر زور څخه کار اخیستل شوی دی. مظاهرهچیانو د فساد، بیکارۍ، نیمګړو عامه خدماتو، د برېښنا د پرله پسې پرچویو او د اوبو د نشتوالي پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي. شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې که د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې هیواد د وروستۍ توغندوي ازموینې په برخه کې هره هڅه وشي نو پیونګیانګ به غلی پاتې نه شي. برتانیا، فرانسې او جرمني پرون د شمالي کوریا وروستۍ ازموینه د ملګرو ملتونو له وبخې پریکړه لیکونه څخه جدي سرغړونه وبلله او په دې اړه د بحث لپاره د سه شنبې په ورځ د بندو دروازو شاته د امنیت شورا د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر کیم سانګ ویلي دي چې د دې موضوع راپورته کول به پیونګیانګ د خپل ملي حاکمیت د دفاع لپاره لا زیات وهڅوي. او کرملین د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې پر هغه اقدام سخت انتقاد کړی چې د نیویارک په هوایي ډګر کې د روسیې د پارلمان له یوې غړي څخه پوښتنې ګروېګنې کړې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې د کار ماسکو ډیر اندېښمن کړی دی. پیسکوف وویل انګا یوماشیوا د یکشنبه په ورځ نیویارک ته له رسېدو سره سم د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی د مامورینو لخوا د یو ساعت لپاره ودرول شوه او پوښتنې ترې وشوې. هغه زیاته کړه چې د روسیې د خلکو له یوې استازې سره دا ډول چلند د منلو وړ نه دی. د روسیې د پارلمان د دوما مشر ویاچیسلاو ولودین هم دا اقدام پرونکی بللی او ویلی دی چې تمه ده چې میرمن یوماشیوا به د اکتوبر په اتمه یعنی نن بیرته روسیې ته ستنه شي. د روسیې چارواکو په وینا میرمن یوماشیوا چې د امریکا د کانګرس او روسیې د پارلمان د استازو جرګې ترمنځ د اړیکو د همغږۍ مسؤله ده هم ده، د متحدو ایالاتو ویزه درلوده او په یوه غونډه کې د ګډون لپاره کالیفورنیا ته روانه وه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبری مجلې په دوام کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینې کاندیدان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان کړي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت پر روان ژمي کې د سختو ورښتونو اټکل کوي.
اټکل دا دی چې سږکال به موږ کافی ورښتونه او درنې د واورې اورېدلو دا طبیعي پیښې به لرو.
په نورو موضوعاتو کې د کندهار د پوهنې ریاست د معارف په برخه کې د اصلاحاتو خبر ورکوي.
زه به هڅه وکړم تر څو ستاسو دغه حیثیت ته رسیدګي وکړم او ستاسو د ژوند د تقویې لپاره کار وکړم.
په نړیوالو مسایلو کې به د سوریه له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پر پریکړه د متحدو ایالاتو د کانګرس د دواړو خونو د مشرانو له انتقادونو خبر شي. لازده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځینو کاندیدانو تر فشار لاندې دی. د دغې کمیسیون مشرې هوا علم نورستانی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دا نوماندان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. ټاکل شوې چې د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې د میاشتې په اووه ویشتمه او وروسته یې د لړم په شپاړسمه نیټه اعلان شي. فریبا ظاهر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کابل کې د ناتو او د برېټانیا له سفارت څخه غوښتي چې د ټاکنو له نوماندانو وغواړي څو پر دې کمیسیون فشار را نوړي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي نیکولاس کې او په کابل کې د برېټانیا سفیر الیسون بلک د یکشنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلي او له چارواکو سره یې د ټاکنو په اړه خبرې کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې دوو بهرنیو چارواکو یې غوښتي څو پر کمیسیون د نوماندانو د فشار مخه ونیسي، خو میرمن نورستانی په ځانګړي ډول د کوم کاندید نوم ونه اخیستل. هغې وویل
منګا ترینه وغوښتل چې تاسو د بازي کاندیدانو سره کګوري زمونږ تاسو نه هیله دا چې تاسو هغه ته وایي ځکه موږ ته کاندیدان ډیر وایي چې دا پروسه ګړندې کوي او زر زر کوي که تاسو ځنډو کوي بیا به دا پایلې موږ ته د درغلۍ نه ډکې معلومي شي. نو په دې خاطر موږ دېونه وغوښتل چې تاسو په هغې باندې یو خبره ورسره شریکوئ چې په موږ باندې د ډېر عجله نه کوي، موږ ځان ته ټایم لاین لرو، ځان ته برنامه لرو، ځان ته پلان لرو. دا او که دې دومره ډېر وایي بیا تا بند سړی لږ ناراحته کېږي.
نیکولاس کې کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا کمیسیون په جدیت کار کوي څو ډاډ ترلاسه سي چې د باوري رایو شمیرل په دقت ترسره سي. نوموړي زیاته کړه عجلې ته اړتیا نشته او باید له زغمه کار واخیستل سي. الیسن لک هم تر دې لیدنې وروسته ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې باید مداخله ونه سي. بلخوا یو شمېر ټاکنیز ټیمونه د انتخاباتو د کمیسیون له کاره په بشپړ ډول راضي نه بریشي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم غړي فضل احمد مانوي پرون د رایو د شمېرلو بهیر ډېر ورو وباله. د وی کله د انټرنیټ د کمزورتیا په لمراوړي کله تخنیکی ستونزې را مخته کوي هر دلیل چې وي کولای سي شک رامنځته کړي چې ولې دا مسله دومره ورو او ځنډول سوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څارونکو د نشتون له کبله د کمیسیون په کارونو کې درې ورځې ځنډ راغلی دی. هغه وویل چې تر اوسه د رایو د شمیرلو او ارزونې کارونه شاوخوا 50% مخته تللی دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د رواني میزان یا تل میاشتې پر 28 او وروستۍ پایلې به د لړم پر 14 اعلان کړي. دا انتخابات د تلې پر 16 نیټه ترسره سول. د په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته څلورم ځل دی چې په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په روان ژمي کې د احتمالي طبي پیښو پر ضد د مبارزې لپاره 30 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دا وزارت وایي نړیوالو مرستندویانو تر اوسه 25 میلیون ډالر مرسته ورسره کړې او د پاتې پیسو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي. دوی د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو په حواله اټکل کوي چې سکال ښایي سیلابونه او بارانونه زیات وي. په دې اړه تفصیل لکابله د ناجی ساپی پراپور کې واوري.
په افغانستان کې د ژمي پر نږدې کېدو سره افغان چارواکي وایي چې د ممکنه طبي پیښو د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه په پام کې نیولې دي. طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله وایي سږ کال د سختو بارانونو او دغه شان د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت مرستیال متی الله صافي وویل
د هوا پیژندنې ادارو اټکل دا دی چې سږ کال به موږ کافی ورښتونه او درنې او د واورې ورېدلو دا طبیعي پیښې به لرو. نو د هغه په تناسب امکان لري چې موږ یو څه ستونزه ولرو، خو موږ تر اوسه نه هم آمادګي لرو او هم د همکارو ادارو سره امدادرسانو ادارو سره تسل مجلس لرو. هغوی هم خپل همکاري تیارې ښووله ده چې د حادثو په صورت کې به د خپل لازم مرستې زمونږ سره یا د ولایتي کمیټو لارې په ولایت کې دی ولري.
دوی وایي دفاع وزارت او ناټو ځواکونه هم ورسره ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د خوراکي توکو د لیږد په برخه کې د الوتکو مرسته کوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي په لرې پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول په غرنیزو سیمو کې سړکونه پرانستل شوي، د روغتي اسانتیاو او خوراکي توکو په ګډون نقدي مرستې هم له زیانمنونکو سره کیږي. د یادونې ده چې په کونړ کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو عمله دوه تنه وژل شوي، اته تنه نور ټپیان شوي او د هیواد په یو شمېر شمالي ولایتونو او د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې هم د سیلابونو راوتلو له امله خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي. دغه شان په سلنګونو کې واوري ورېدل هم پیل شوي او پلازمینې کابل او نږدې پرتو ولایتونو کې هم له وړمې شپې راهیسې د باران ورښت پیل شوی. د وروستیو ورښتونو له امله زیانمن شوي د کونړ او پروان یو شمېر اوسیدونکي وایي.
یو سیزن کې د کندې د کې دي سیلابونو زمونږ ځکه کورونه ډېر خراب کړي دي، ورانه جوړ کړي دي، کورونه را لولې ځکه ولې ځکه فصلونه نشته. نو موږ نه دا غواړو چې زمونږ ځکه ته باخ دیوالونه وکړي، کورونه هم د خطر نه بچ کړي شو آینده د سیلاب مخه ونیسي. زمونږ وطن غریز دی، واوره ډېره کېږي، سږکال موسم لا نه دی چې اوس زمونږ په کندونو باندې تقریبا 12 واوره پرته ده. خلک ویریږي ځکه تیوي وړي، کورونه تیوي وړو.
زه بریالی بهادر یم د پروان ولایت اوسیدونکی. دا وروستۍ ورختونه چې په پروان ولایت کې وشوې خلک ډېر زیانمن کړل او خلک د دولت نه دا تقاضا لري چې ورسره کومک وشي او همکاري وکړي. خلک ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. باید ورته زر تر زره رسېدګي وشي. د قربان لاره تړل شوې ده او دا ورختونه وو چې طبیعي ورختونه دي. باید دولت دې خلکو ته رسېدګي وکړي او باید خلکو سره کومک وکړي او د خلکو تقاضا د دولت نه همدا ده.
خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی د ژمي لپاره یو نوی پلان په نظر کې نیولی چې د دغه پلان په تطبیق نږدې $1.5 میلیون لګیږي. دوی وایي تر اوسه تر $25 میلیون پورې راټول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال هم ورښتونو او سیلابونو راوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي وو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه صفي الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي له زندانه د مخدره موادو د قاچاقبر طالب مشر خوشي کېدلو یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. دو لوړپوړو طالب چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط یک شنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې له بګرام زندانه د دریو طالب مشرانو په ګډون د دوی 11 ملګري طالبان خوشي شوي دي. دوی ادعا کړې چې طالبانو د دې کار په بدل کې درې هندي انجینران چې له دوی سره په بند کې وو خوشي کړي دي. افغان، امریکایي او هندي چارواکو د دې مسلې په اړه هیڅ تبصره نه ده کړې. نیویارک ټایمز لیکلي له بګرام زندانه د خوشي شویو طالب مشرانو په ډله کې یو مخکښ طالب مشر چې 15 کاله مخکې له یو ټن تاریاکو سره نیول شوی وو شامل دی. دا طالب مشر عبدالرشید بلوچ ښودل شوی چې د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا د خزانې وزارت د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړی وو. نیویارک ټایمز لیکي د بلوچ خوشي کېدل پرته له دې چې جزئیات روښانه شي په دې معنا ده چې د مخدره موادو یو لوی قاچاقچی آزاد ګرځي. بلوچ د نیمروز نومول شوی والی وو او په 2014 کال کې په نیمروز کې چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغان فوجانو په یو لړ عملیاتو کې نیول شوی وو. عبدالرشید بلوچ لومړی ځان محمد اساق معرفي کړی وو او ویلي چې د غالیو کاروبار کوي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه په کابل کې تحقیقاتو معلومه کړه چې عبدالرشید بلوچ دی. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د سار سیګار ادارې د معلوماتو له مخې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو د لمنځه وړلو لپاره $8 میلیارد لګولی دي. له دومره لګښت سره تیر 2013 کال په افغانستان کې له 2.5 لک تر نږدې 3 لک هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو. ناشنل انټرست خپرونې د متحده ایالاتونو د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه مقاله خپره کړې ده. د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 8مه د طالبانو پر رژیم د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د بریدونو 13 کاله پوره شول. دا بریدونه د دوامداره ازادۍ عملیات نومول شوی وو چې د 2001 کال د اکتوبر په 8مه پیل شول چې د نېشنل انټرست په لیکنه بل اخره د طالبانو رژیم ورړنګ کړ. امریکا ورسره له هغه د طالبانو رژیم تر بریدونو لاندې ونیو چې طالبانو دوی ته د القاعده د مشرانو د ورسپارلو ډاډ وکړه. نېشنل انټرست لیکي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي خپل انتخاباتي وعده عملي کړي چې ویلي وو امریکایي پوځیان به له افغانستان بیرته خپل هیواد ته ستنوي. د خبرونې په لیکنه امریکا باید د افغانستان پالیسي په دریو برخو متمرکز وساتي. لومړی باید افغان حکومت وهڅوي چې خپلو ګاونډیانو سره داسې چلند وکړي چې هغوی پوه شي د افغانستان امن او ثبات یې دایمي ګټې تضمینوي. نېشنل انټرست لیکي دویم کار چې امریکایي کولای شي دا دی چې په خپلو متحدینو سعودي عربستان او پاکستان باندې د شته نفوذ له لارې د طالبانو بهرنۍ سرچینې وچکړي. دریمه لار چې نېشنل انټرست امریکا ته ښودلې په سیمه کې د پوځي حضور ګټه اخیستنه ده چې دا حضور یې بېله شکه له کابل سره هم مرسته کولای شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار ولایت چارواکو پرون د پوهنې په ریاست کې پراخ اصلاحات اعلان کړل. چارواکو د کندهار د پوهنې د ریاست مهم مامورین له دندو لرې کړل او د پوهنې د کیفیت د لوړولو تر څنګ تر راتلونکو 4 میاشتو پورې د نورو اصلاحاتو ژمنه هم وکړه. صادق رښتینی راپور راکوي.
د کندهار ولایت مقام د غازی امان الله خان په نوم د غوندو په تالار کې چارواکي، شوونکي او یو شمیر زده کوونکي او خلک راټول سوي تر څو د شوونکي ورځ ولمانځي. د پوهنې ریاست لخوا په جوړ سو دغه مراسمو کې له تیری وی میاشتې راهیسې د ولسمشر، وزارت او ولایتي ادارې په خاص همکاري د کندهار د پوهنې پریاست کې د پراخو اصلاحاتو د لړۍ په دوام نور تغیرات هم راغلل. د کندهار د پهونی د رئیس له منفقه ورسته چارواکو د پهونی ریاست د مالی او اداري ترڅنګ د بشري سرچینو تدارکاتو او یو شمیر نورو تدریسي څنګه مسولین له دندو لري کړل. د کندهار د پهونی نوې رئیس محیب الله روشان وای په تیر څو کلونو کې د کندهار د پهونیز بهیر د کیفیت لپاره لازم کار نه دی سوی، خو هغه په دې برخه کې د پراخو اصلاحاتو او د ښوونکو ژوند ته د پام کولو ژمنه وکړه.
زموږ د پوهنې ډګر بدبختانه خپل اساسي رسالت چې د تدریس تقویه ده هیر کړی، بلکې تر ډیره پورې مقامات په اداري او مالیاتي چارو کې مصروف وي. زه به هڅه وکم تر څو ستاسو دغه حیثیت ته رسیدګي وکم او ستاسو د ژوند د تقویې لپاره کار وکړم.
په غونډه کې د پوهنې رئیس د کارونو د نظارت او لاشوالي لپاره د پوهنتون د استادانو او پخوانیو ښوونکو څخه جوړې سوي دوه کمیټې هم اعلان شوې چې یوه به تدریسي او بله به مالی چارې نظارت کوي. په عین وخت کې د کندهار والی حیات الله حیات هم تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د کندهار د پوهنې پر ریاست کې د نورو اصلاحاتو ډاډ ورکړ. حیات وویل د پوهنې د کیفیت د لوړونې لړۍ به د کندهار ښار له مهمو ښوونځیو پیل او وروسته به تر ولسوالیو پورې ورسوي. والی زیاته کړه چې د روان تعلیمي کال تر پایه به د کندهار ټول بند ښوونځي خلاص او ښوونکو ته به ځمکې هم وویشل شي.
پخړه ولبانې اصلاحات پکې من سراولو تقریبا 15 مهمه لسه ټول مهمه دي خو شروع له خاره کو چې احمد شاهی له سره، ظاهر شاهی له سره، میرویس بابا له سره، تیمور شاهی له سره او محمود طرزی له سره دا له سه بمن د نمونه په ډول ان شاء الله فراتون کوچو میاشت کې جوړو او بیا باندې کډول ان شاء الله نور به څه کوي.
چارواکی پر داسې مهال د کندهار د پوهنې پر ریاست کې د اصلاحاتو راوستلو خبره کوي چې لا هم د دې ولایت ګڼ ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي او د پوهنې د کیفیت په اړه شکایتونه موجود دي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا د کانګرس د دواړو خونو مشرانو د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه غندلې ده. د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی او په سنا کې د اکثریت مشر میچ مکانل دا پریکړه د سیمې امنیت او ثبات ته یو ګواښ بللی او له ولسمشر ټرمپ څخه یې غوښتي دي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
منتقدین ویره لري چې د سوریې له شمالي برخو څخه د امریکایي ځواکونو وتلبه په سیمه کې د کورد وسلوالو پر ضد د ترکیې برید ته لاره هواره کړي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ویلي چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه د سیمې امنیت او ثبات ته ناوړه ګواښ پېښولی سي. نوموړي ویلي چې دا اقدام ایران، روسیه او هم د امریکا متحدینو ته یو داسې خطرناک پیغام رسولی سي چې ګواکې امریکا یو د باور وړ متحد نه دی. نانسی پلوسی په ویلامی کې پر ولسمشر ټرمپ شخ وکړ چې د دې په خبره دا خطرناکه پریکړه بیرته راوګرځوي. بلخوا د سنا مجلس د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکانل هم ویلي چې له دې سیمې څخه په بیړه د امریکایي سرتیرو ایستل یوازې د روسیې، ایران او د اسد د رژیم په ګټه دي. نوموړي د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دا کار په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو تروریستي ډلو د بیا راټولېدو خطر ډېروي. روسیا چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده، د سوریې په خاوره کې د ترکیې د عملیاتو په اړه غبرګون ښودلی. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ وویل موږ پوهیږو او دا د ترکیې لخوا د دوی د امنیت ساتنه ګڼو. دا د هغو تروریستي عناصرو پر ضد اقدام دی چې غواړي د سوریې خاوره د خپلو پناه ځایونو په توګه وکاروي. خو تکراروم چې تر ټولو د مخه لازمه ده چې د سوریې خاورې او سیاسي حاکمیت ته هم درناوی وسي. امریکایي ځواکونو د اکتوبر پر 1 له ترکیې سره پر پوله د سوریې له شمال ختیځ برخو څخه وتل پیل کړل. سپینې ماڼۍ د اکتوبر پر 16 د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ تر ټلیفوني مکالمې وروسته وویل چې د سوریې په شمال کې د ترکیې عملیات نږدې دي او دا چې په سوریې کې د امریکا متحده ایالاتونو سلګونه ځواکونه به په هغه کې برخه ونه لري او نه به یې ملاتړ وکړي. دا عملیات به د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ ځواکونو په وړاندې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي سره له دې چې ولسمشر ټرمپ ظاهرا د لویې کچې وتلو خبره کړې خو ډېر لږ شمېر امریکایي ځواکونه د سوریې له شمال ختیځو برخو وتلي دي. دا چارواکی وایي ولسمشر ټرمپ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ښکاره پیغام ورکړی چې واشنګټن د ترکیې عملیات نه غواړي. د پینټاګون ویان جاناتن هوفمن هم په یو لیکل پیغام کې پرون وویل چې واشنگټن د ترکیه عملیات نه تاییدوي او نه یې ملاتړ کوي. هوفمن وایي د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د امریکا د لوی درستیزانه د کمیټې مشر جنرال مارک میلی خپلو ترکیه متحدانو ته ویلي چې د سوریې په کورد میشته سیمه کې یو اړخیز پوځي اقدام ترکیې ته خطر پېښولی سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اکتوبر پر اوومه خبریالانو ته وویل چې د ترکیې پوځ هره شیبه د سوریې په شمال لویدیځ کې د عملیاتو پیل ته چمتو دی. په همدې ورځ د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې ترکیې ته د داسې اقدام په اړه خبرداری ورکړی او لیکلی دی که د ترکیې لخوا تر ټاکلې محدودې هاخوا هر ډول اقدام وسي زه به د دغه هیواد اقتصاد بشپړ ړنګ کړم.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدر مناوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو چې دا ځل له یوه شپانه سره ده، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په جلال آباد ښار کې په پرونۍ چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. په دې پیښه کې همداراز له 150 زیات کسان ټپیان شوي دي. د سرپل ولایت چارواکي وایي د طالبانو هغه سرګروپ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې یې پرې کولې. هغه اووه تنه ملکي وګړي چې طالبانو په فراه ولایت کې تښتولي وو د یکشنبې ورځې په ماښام خوشي شوي دي. د فراه امنیه قمانداني وایي چې د سیمې خلکو د دې کسانو په خوشي کېدو کې همکاري کړې ده. د عراق ولسمشر برهم صالح په خپل هیواد کې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د ملي مذاکرو د پیل غوښتنه کړې ده. شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې که د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې هیواد د وروستۍ توغندوی ازموینې په برخه کې هر هڅه وشي نو پیونګیانګ به غلی پاتې نه شي. او کرملین د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې پر هغه اقدام سخت انتقاد کړی چې